د پیدایښت کتاب نه څلوېښتم فصل د حضرت یعقوب آخرینۍ خبرې. حضرت یعقوب خپل زامن راوغوښتل او ورته یې وفرمایل، راغونډ شئ تر څو تاسو له هغه څه څخه خبر کړم چې په راتلونکي کې به په تاسو باندې پېښ شي. د یعقوب زامنو سره راټول شئ، واورئ، غوږ مو ونیسئ خپل پلار اسرائیل ته. ای روبینه زما مشر زویه، زما قوت یې، ته زما د نارینتوب اولینۍ نښه یې، یې په عزت کې بهتر او په قدرت کې بهتر، یې بې کنترول د سیلاب په شان، نور به د ټولو نه بهتر نه یې. په دې خاطر چې زما وینځې سره سم لاستلې او د خپل پلار کټ دې ناپاکه کړ. دی شمون او لاوی دواړه سره ورونه خپلو وسلو نه هغوی کار اخلي چې ظلم وکړي. د دوی په پټو پلانونو کې شریک به نه شم، نه به د دوی په مجلسونو کې زه برخه واخلم، په دې خاطر چې په خپل قهر کې یې خلق وژل او په ملنډو یې غوایان ګوډ کړل. لعنت دې وي د دوی په قهر باندې، ځکه چې ډیر سخت و، او په غضب د هغوی چې ډیر بېرحمه و. د دوی نسل به په ټولو اسرائیلو کې زه خپور کړم او د خپل قوم په منځ کې به یې تیت کړم. د ستا ستاینه به کوي، ستا ورونه ای یهودا خپل دښمنان به له اورمیږه نیسي، ستا ورونه کاندې به هم تا ته سجده. ای یهودا، ته د زمري بچی یې چې خپل ښکارو وژنې راستون شي هغه خپل غار ته. د زمري په شان ټیټېږې او سملې، هیڅوک نشي کړی جرات هغه نارام کړي. یهودا سره به وي شاهانه امسا، اولاده به یې همیش کړي حکومت، ټول قومونه به هغه ته راوړي باج. د ده په مخ کې ټیټوي به هغوی د اطاعت سرونه، د انګورتاک پورې به خپل خر تړي، په ډېر ښه شاخ پورې به کوټی تړي، هغه کالي خپل په شرابو مینځي، هغو شرابو کې چپنه وینځي چې دی د وینو په شان. له شرابو څخه سترګې د ده سرې دي، له شیدو څخه دي سپین د ده غاښونه. زبولون به د دریاب په غاړه اوسي، وی بندر به د کشتیو، تر سیدونه به یې سیمه ورسیږي. یا سکار دی په مثال د کوي خر چې پریوځي دی د دوه خورجینو منځ کې، دی چې وګوري چې ځای د اوسېدو یې ښه دی او هغه خاوره خوشحالوونکې ده، دی به بار ته خپله ملا کاندې راټیټه، د غلام په شان به کار ته شي مجبوره. دان به کاندې په خپل قوم حکومت، وی به هغوی لکه د نورو قبیلو د اسرائیلو په شان. دان د سرک د غاړې مار به وي، دی به په لار کې منګری مار وي، هغه به پوندې د آسونو چیچي تر څو سپور نه پرې له شا ولویږي. ستا د خلاصون په انتظار یې مزه ای سیختنه، په جاد به وشي یرغل د یرغلګرو لخوا، دی به له شانه په هغوی باندې یرغل وکړي. د اشر ځمکه به وي ښه حاصل خیزه، ښه خوندور شاهي خواړه به یې تیار کړي له حاصله څخه. نفتالی هغه اوسۍ ده چې وحي ازادې منډې زیږوي ښکلې بچي. دی یوسف یو حاصل خیزه تاک، یوه میوه‌داره ونه چې وي چینې په غاړه، چې یې سانګې وي ختلې په دیوال باندې، کوي ده باندې سخته عمله خپل دښمنان د خپلو غشو او لیندو سره په ده پسې شول، خو لینده د هغه پاتې شوه ثابته او د هغه مټې قوي شوې. د یعقوب د قوي خدای په قدرت، هغه شپونکي په وسیله چې ساتندوی د اسرائیلو دی، تا د خدای د ستا د پلار چې کړي کومک در سره، مطلق قادر خدای دی چې تا ته برکت در کوي، برکتونه د باران در کوي پاس له آسمانه څخه، او د چینو له اوبو چې دی د ځمکې لاندې، برکتونه به د ډیرو اولادونو او پادو در کړي. ستا پلار چې کوم برکتونه دي موندلې خپلې نیکونو څخه، هغه ډیر لوی دي، له هغو لوی دي کوم چې راځي له ابدي غرونو. برکتونه دي دا ټول وي د یوسف په سر، د هغه چا په تندي چې شهزاده دی د خپلو ورونو منځ کې. بنیامین دی په مثال د داړوونکي لیوه، په سهار کې دی خوري ښکار خپل، په ماښام کې هغه ویشي غنیمت خپل. دا ټولې د اسرائیلو دولس قبیلې دي، او دا هغه څه وو چې د هغوی پلار دوی ته د برکت ورکولو په وخت کې وویل. او هر یو ته هغه برکت ورکړ چې ورسره مناسب و. د حضرت یعقوب وفات کیدل وروسته بیا حضرت یعقوب هغوی ته دغه وصیت وکړ، زه به ژر مړ شم او د خپلو نیکونو سره به یو ځای شم. ما د خپلو نیکونو سره په هغې سمڅې کې خښ کړی چې د حیتي افرون په پټي کې ده. دا هغه سمڅه ده چې د مخفلې په پټي کې ممرې ته مخامخ د کنعان په خاوره کې پرته ده، او حضرت ابراهیم هغه د پټي سره د افرون څخه د هدیرې دپاره اخیستې وه. دا هغه ځای ده چې حضرت ابراهیم او د هغه ښځه سارا او حضرت اسحاق او د هغه ښځه ربکا پکې خښ شوي وو، او هلته مې لیا هم خښه کړه. هغه پټی او سمڅه د حیتیانو څخه اخیستل شوي وو. کله چې حضرت یعقوب خپلو زامنو ته دا وصیت وکړ، هغه بیرته سم لاست او وفات شو.